داغ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای
درنو اوردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخل خانم او په خپل لومړی سهارانه خبری خبرونی پیل کو د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې عمومي مسول یو ناڅاپه برطرفه کړ په سوریه کې د داعش وسلوالو د حکومتي قواوو او د کردانو د هغه ائتلاف په ضد ځوابي حملې وکړې چې امریکایي ملاتړ کوي او حزب اسلامي د افغانستان د حکومت سره د روغې جوړې د موافقې د لاسلیک کولو لپاره نوي شرطونه اعلان کړي دي
نن د سه شنبه ورځ ده او د 1995 کال د سرطان د میاسې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 کال د جون د میاستې 28 سره سمون خوري درنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ په اړه دا مطالب اوریدلی سي د کینیا د حکومت مخالف ګوند حکومت سره خبرې کوي چې د غیوات انتخابي کمیسن لسره جوړ کړي په کندهار کې سرګونو ولسي خلکو په یو اعتراضیه غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه کړي چې له دې ولایت سره دې په کړنو ژمنه دي عمل وکړي د چهارشنبه په ورځ په برتانیا کې د خلک دا فیصله کوي چې د اروپایي اتحاد سره پاتې سي او کنه په جنوب کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسن سیمه ییز دفتر وایي چې د جګړو او د نامنیو له کبله د جنوب په څلورو ولایتونو کې تر 200,000 پورې کورنۍ کډه شوې دي
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ترامپ د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي توګه د خپل انتخاباتي مبارزې جنرال منیجر یا عمومي منتظم لیوانډوسکي له خپلې دندې نه برطرفه کړ او پر ځای خپل یو بل نږدې ملګری پال منافورت وټاکه ترامپ دا اقدام په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوې ده د جمهوری غوښتونکو د ګوند استازي بله میاشت د اوهایو د ایالت په مرکز کلیولینډ کې د ملي کنونسن په دوران کې پریکړه وکړي چې آیا ښاغلی ټرمپ د راتلونکو انتخاباتو لپاره په رسمي توګه د ګوند د کاندید په توګه اعلان کړي او که نه ویل کېږي چې د جمهوري ګوند ځینې لوړپوړي مشران غواړي چې لارې ونیسي او بل څوک د حق بځای وټاکي ټرمپ چې یو ډېر بډای سرمایهدار او د کورونو د جوړولو سوداګر دی د لومړي ځل لپاره د امریکا سیاست ته وردنګلی دي د خپل منیجر د برطرفه کولو لپاره یې دا دلیل وړاندې کړ چې مشاوران ورته ضد او نقیض مشورې ورکولې جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په امریکا کې د سرمایه گذاری او پانګې اچونې لپاره تر دې ښه وخت نه موجود او نه به موجود شي او امریکا د سرمایه گذاری لپاره تر ټولو مناسب هیواد دی اوباما چې پرون دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سلیکټ یو ایس ای انویسټمنت په نوم د پانګې اچونې په یوه عالي غونډه کې وینا کوله ویل
And since we held the first Select USA Summit 3 years ago, participating companies have invested more than $10 billion in 35 U.S. states and territories. At last year's summit, an Italian tissue company
د لومړي ځل لپاره چې موږ درې کاله په خوا د امریکا د متحده ایالاتو منتخبه اقتصادي غونډه انجوړه کړه برخوالو کمپنۍ وو په 15 ایالتونو او د فدرالي حکومت تر لاس لاندې سیمو کې څه باندې 10 میلیارد ډالر پانګه چونه وکړه
د عمر صدیقی متین په نامو یو افغان الاصل امریکایي ځوان چې د جون په 12 د اورلانډو د ښار په یو کلب کې د ټوپک په ډزو کې نه هڅولې کسان وژل پولیس ته د کلب د محاصرې په دوران کې ویلیو چې د اسلام جنګیالی دی د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی د عمر متین او پولیسو ترمنځ د هغه د ویشتلو نه مخکې له پولیسو سره د ثبت شوو خبرو یوه برخه د دوشنبه په ورځ خپره کړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې عمر متین پولیس ته ویل چې د امریکا د حکومت مشرانو ته وایس چې په سوریه او عراق کې هوایي بمباري او جنگونه پای ته ورسي او له همدې عمله زه په دې کلب کې ولاړم عمر متین د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره خپل وفاداري هم اعلان کړه او هغه ته د اسلامي دولت د رئیس په نوم خطاب وکړ د سختو جګړو له امله د عراق د محاصره شوي ښار فلوجنه په لسهاو زره ملکي وګړي وتلې دي د مهاجرینو لپاره د ناروې د یوې ادارې د وینا په مخې په تیرو څو ورځو کې له 80,000 نه زیات کسان وتې دي ملګری ملتونه وایي چې دا وخت په عراق کې د 1 میلیون خلک د تیرو دوو کلو جګړو له امله په داخل کې بې کوره شوي دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د رويټرز خبري اژانس پرون نو وخت ریپورت ورکړ چې دایښ وسلوالو د منبج په محاصره شوی خار کې د سوری د رژیم د پاوز او د سوری د کوردان تر مشه لاندې د هغه وسلوالو قواو د ائتلاف په ضد ځوابي عملیات وکړل چې د امریکا متحده ایالاتو نظامی مرسته کوي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس د عیني شاهدانو له قوله ریپورت ورکوي چې دواړو خواو ته په پرونیو جګړو کې درانده تلفات اړولي دي او درې کلي د کوردي ځواکونو نه بیرته ونیول. اژانس ریپورت ورکړ چې د سوریې د کوردانو او عربو د ائتلاف کم تر کم آتش کسان وژل شوي دي. داعش چې دوه کاله مخکې په سوریا او عراق کې ډېره خاوره ونیوله او اسلامي خلافت کې اعلان کړ دا وخت په څو جبهاتو کې مختلفو دښمنانو سره په جنگ اخته دي. تاسو زموږ غږ د واشنگتن ناوړی د ای پی خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د ښاغلي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو لپاره نوي شرطونه ایښي دي. اژانس وایي چې دغه شرطونه په جمله کې یو شرط دا دی چې د افغانستان د حکومت نه غوښتل شوی دي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره ټول امنیتي تړونونه لغوه کړي او د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش باید دا اشرف غنی حکومت نه بلکې یو نوی حکومت لاسلیک کی. حزب اسلامي دغه شرطونه جمهور رئیس اشرف غنی ته په یو لیک کې لیږلي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پرون سهار د کابل د خار د نهمی حوزه د بنای پسیما کې د پولی پاچا د کوسی پسر په یو ځانمرګ برید کې د خارجي شرکت د سپرلو کوستر موټر تباه شوی دی. په دغه حمله کې څوار لسنی پالی امنیتی ساتونکي وژل شوي دي او نه کسان ټپیان شوي دي چې څو کسان افغانان هم پکې شامل وو. طالبانو دغه برید ذمہواري قبوله کړې ده. له بلې خوا د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ کې هم د ویچاودنې په نتیجه کې لس تنه ملکي کسان وژل شوي دي او دیرش کسان ټپیان دي. او ملګري ملتونه وایي چې تیر کال په نړیواله کچه 15 میلیونه خلک له خپلو کورونو د سختو جګړو او فقر په وجه باندې نور ملکونو ته په کډه کولو باندې مجبور شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د سوریې او افغانستان په شمول د پسینو هیوادونو کې د دوامداره جګړو او زورونو له امله د تیر کال تر پای پورې په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شوو کسانو شمیر د 15 میلیونه نه اوښتی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه د سید سلمان شاه صاحب څخه اوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب د کینیا د حکومت مخالف ګوند حکومت سره خبرې کوي چې د غیواد انتخاباتي کمیسن د سره جوړ کړي. د حکومت مخالفینو نن د دوشنبه په ورځ د حکومت پر خلاف د مظاهرو اعلان کړی وو خو د حکومت سره د مذاکراتو نمرسته دغه مظاهرې ونسوي. د حکومت پر خلاف په مظاهرو کې تر اوسه 15 تنه وژل شوی دي. د امریکا خبريالي لینی روګیدا د نایروبي څخه د راپورټ راجل دی چې نظرانه یوسفزی به تاسو ته دروروي.
د کینیا د حکومت مخالف ګوند د یکشنبه په ورځ په ویلامی کې ویل دي د سخکاری چې مونږ د حکومت سره یوې موافقې ته نږدې شوی یو او د کینیا د نورو مسایلو برسره به د انتخاباتي پروسې په سله هم حل شي. د دغه اعلامیه د خبرېدون وروسته د حکومت ضد مظاهره وزنډې دي. د حکومت مخالفینو د تیری یوې میاشتې راهیسې مظاهره کولې چې پکې د انتخاباتي کمیسن د منحل کولو او د سرنه د بیا جوړولو غوښتنه کوله. د حکومت مخالفینو په حکومت تور لګوي چې دغه کمیسن د حکومت پلوي کوي. د تیرې جمعې په ورځ د کینیا د پارلمان اتو غړو چې پکې شپږ تنه د حکومت مخالف ګوند سره تعلق لري په دې تور محاکمه شول چې په مختلفو غونډو کې پارونکي بیانونه ورکړي. د پارلمان غړي بیا وروسته پرې خول شول. په 2001 کال کې د انتخاباتو وروسته د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 1100 تنه ووجل شول او شپږ لږ تنه خپل کورونو پرې خودو ته مجبور شول. پیټر الونګو چې د امنیتی مطالعاتو د مرکز سره کار کوي وایي چې محکمې د قانون په پلي کولو سره په هیواد کې د تشدد مخه نیولې شي. هغه وایي
if the court remains firm and tries these cases to their logical end
کچیر محکمه په خپل پریکړو ټینګ ودرېږي او قضیه په منطقي ډول حل کینو کېدای شي چې کرکه خبرونکي او هغه خلک نژادي توپیر کوي د هغوی په زړونو کې ویره پیدا شي.
د کینیا حکومت او مخالفینو سوالس کسیزه ډله جوړه کړی ده چې د مختلفو مسایلو د حل لار ولټوي، چې یوې د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو مسله ده. الینګو وای په کار ده چې په دې ډلې کې د هر خوا خلک شامل شي چې دغه مسله په کامیابۍ سره حل شي. هغه وای
دی ډایالوګ شډ بی ایکستندډ اوټساید دی پولیټیکل پروتاګونیست سو دټ اول سټیکهولډرز
په دوه خبرو کې دی یوازې سیاسي خلک ګډون نه کوي، بلکې هغه ټول خلکو ته د برخه اخیستو موقع پکې ورکړ شي چې د کینیا په امنیت کې رول لوبولی شي. زما په فکر ډېر داسې کینیان دي چې په دې حق له نظر لري، او دا د دغه کمیټې لپاره یو اضافي مثبته خبره ده، او همداسې به کینیا د مسلو نه ووزي.
په کینیا کې به د 2018 کال د اگست په میاشت کې انتخابات وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان په جنوب کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر وایي چې د جګړو او ناامنیو له کبله د جنوب په څلورو ولایتونو کې تر اوسه 200,000 کورنۍ کډه شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو اداره وایي چې حکومت له بې ځای سوو کورنیو څخه د مرستو لپاره ځانګړي بودیجه نه لري، او له مرسته کوونکو ادارو څخه یې د کومک غوښتنه کړې ده. عزیز الله پوپل د کندهار څخه دغه راپورټ رالېږلی دی.
د کندهار لپاره د عدالت غوښتنې تر شعار لاندې جوړ شوې دی غونډه کې د کندهار ولسي مشرانو نیوکه وکړه چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو ورسره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. دوی د برېښنا په شمول د ګڼو نورو اقتصادي ستونزو د موجودیت یادونه وکړه، او له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د متوازن انکشاف د اصل له مخې دي په کندهار کې پرمختیايي پروژې عملي کړي. د ولسمشر اشرف غنی سلاکار او د کندهار د ولایتي شورا غړی اجی غلالی د سګری وایي چې د کندهار د اوسیدونکو بې باوري ورسره بلی زیاتیږي، او ممکن بیا مرکزی حکومت ته ګرانه تمام شي چې بیرته د خلکو باور ترلاسه کوي.
چې د وزیر نور کندهار ته راغلی بیا د کندهار خلکو ته شزیری او شمیر غنی وړاندې کړی ده. خو اوس چې په عمل کې ګورو د کندهار خلک ورځ په ورځ درد زیروی، درد پرسو پیدا کوي، او پرسو پانا مانا دا چه مخی مووی دا چه دا بیا ندی گندل بیا آسان کار ندی. مرز افغانستان دا ولسمشه سخه دا افغانستان دا اجرائی رئیس صاحب سخه دا هیل وارزو دا پکلاکه چه دا کندار دا خلقو منست دی راسی.
ګڼو نورو ویناوالو هم وویل چې خپلې ستونزې تر مرکزی حکومت پورې په تفصیل رسولي، خو په حال کې عملی کار نه دی سوی. د ولایتي شورا غړی سید احمد سیلاب او مدني فعال احمد شاه سپار:
موږ ټول عمر اعتماد کړی دی، کوم رئیس صاحب جمهور تم رائے ور کړی دی، د دغه وادي چې موږ سره کړی دی اعتماد مو پر کړی دی. نو ایله کوم چې د پر خپل وادو باندې وفا وکړي ترڅو ولس پر دوی باندې اعتماد وکړي.
متاسفانه زموږ اساسي قانون داس مرحله تر سوال دی لکه کاغذ باج په صدرم چت کی او په عمر تناو تړلې کمازه او تن بعد پرواز ته دا عمر تر هم شکیږي او قانون سی او اړیکنه په چول بده.
د کندهار لپاره د عدالت غوښتنې د اعتراضیه غونډې په پریکړه لیک کې د کندهار ولسی مشرانو له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې په بنیادی پروژو کې د دې ولایت ونډه لپاره نه غورځي.
څلورم، مون له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کندهار انکشاف ته هم خاصه توجه وکړي. د شورابک بند د هلمند درود څخه تر کندهار پورې د اوبو کانال او د څښاک د اوبو رسولو پروګرام چې درې بندونو د جوړېدو سره به زموږ ټولې سرحدي سیمې ټولې مځکې تر اوبو لاندې راشي.
وخت له رسېدو څخه وروسته درې ځله ولسمشر اشرف غنی او یو ځل هم اجرایي رئیس دی ولایت سفرونه کړي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې د ملي وحدت د حکومت دواړو مشرانو په هر ځل سفر کې ورسره د غټو پروژو په شمول د اقتصادي پلانونو د عملي کولو ژمنې کړي، خو په عمل کې څه نه دی لیدلی. کندهار له امنیتي پلوه د هیواد د نورو برخو په پرتله د ډاډ وړ بلل کیږي، خو د برېښنا دوامداره ستونزه او بیروزګاري پکښې دوه مهمې ستونزې دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د چهارشنبه په ورځ په برتانیې کې خلک د رفرندم یا ټول پرشتنې د لارې دا فیصله کوي چې اروپایي اتحاد سره پاتې سي او کنه، او که چیرې ووځي نو په دې کې به څوک په ګټه کې شي وي او څوک په تاوان کې وي. موږ په برتانیې کې د بشري حقوقو کارپو ساکر حسین سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
ښه ذاکر حسین صاحب، که تاسو اول راته دا ووایئ چې برطانیې کې د اروپایي اتحادیې نه د بیلیدو دا کمپاین ولې شروع شو، څه وجه ده چې دوی دا فیصله وکړه چې موږ به ریفرنډم طرف ته ځو؟
اصل کې داسې ده چې دغه کله د کرنچ او د دغه والا لږ اقتصادي مسلې راغلې په ټول غرب کې، غرب کې څه چې په ټوله دنیا کې، نو هغه بعض خلک په ډیرو خبرو باندې مجبور کړل چې پاغه باندې سوچ وکړي. پاغه کې یو داسې اتحادونه او داسې اتحادیې چې په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې جوړې وي، او هغه اتحادیو خلکو بعض پخوانو خلکو دا ګڼل چې دا گینی مونږ ته زمونږ په ترقې په لار کې او د دغه سیزونو په لار کې خنډ دی. فیلاسي سیاستدانان چې څوک د خپل خپل قوم د پاره شاونیزم طرف ته ځي، هغه واپس را اوچت شو. نو په هغه شاونیستیک دغه کې یو دلته لکه تاسو له مثال در کوم چې په برتانیې کې د سره د یوکپ چې جوړ شو، نو د هغه خلاف یو کمپین، نو هغه له بسو خپل نور تل اوس هغه دا دی په یورپین یونین کې هم او په د دې په هاوس اف کامنز کې هم ډېر لوی نمایندګي لري. نو دغه نمایندګي چې لري دا د یورپ نه درکټ کېدو یا د بین الاقوامی یا بین المللي کردار پر ضد صرف خپل وطن کې او د خپل وسایلو باندې د کنټرول خبره ده، او دا خلک دا غینه را بیلیدل غواړي. نو دا دغه تراجع
کچری د بیلیدو په حق کې فیصله وشي، نو دا به د برتانیې او د اروپای اتحادیې په تاوان یا په ګټه تمام شي.
د ټول لوی اثر په بشري حقوقو باندې ورګي. بشري حقوقو باندې لوی اثر دا دی چې ما خو تاسو ته وایم چې د ای سی ایچ آر نه دا حقوق او دا حقوقونه غستې شو، نو هغه بیا نور چا تبا برطانیه جواب دی نه، صرف د خپل قانون لاندې د خپل پازیټیو لاندې لا لاندې به ګوري. د دې اقتصادي د دې په اقتصاد دا حقوق د خبره ده، په اقتصاد په سیاست په بشري حقوقو په قانون سازه په ستراتیژیک د دې لکه د جنگي حکمت عملی چې کوم ده لکه ناتو دا او دغه په هغه کې د دې رول د نورو ملکونو پرې خودل لکه دا 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 یورپین یونین به نور خلک هم پرې دي. په هغه کې یونان، اټلی، سپین، پرتګال، ایرلند دا هغه ملکونه دي چې د ډېر زیات ځپلې شوې دي د یورپین یونین په دغه کې، او بیا خاص کر د کرنچ نه وروسته، او دا دا استریټی میئر سړي دا چې په خلکو باندې دغه بینیفیټس بند کړل او هغه پیسې اوسته جنگونو نورو داسې سیزونو ته، نو دغه سیزونو خلک د مخکې نه دغه کړي تیار کړي، نو یو اثر خو به دای چې نور ملکونه به هم دا پری دي.
تاسو په فکر باندې کوم طرف ته فیصله کې دی شي؟ زیاتره خلک مخالفین ښکاری او د کوي پلویان ښکاریږي.
پینځلس پورې داسې و چې زیات خلک په داسې ډېر واضح و چې یاره خلک پاتې کېدل غواړي. اوس داسې ده چې بالکل هغه چانسز چې دي هغه په انګریزي کې چې ورته 50-50 وي که نه، نو بالکل نیم په نیمه چانسز دي. دې دې ته خبره راغلې ده.
ذاکر حسین صاحب، دغه ځای کې په برتانیې خو وړوکی غوندې ملک دی، خو مهاجر پکې بیخي ډېر دي. ورکې تاسو د هغه مهاجرینو د طبقې په حق څه وایي چې هغوی به د دې خامخه مخالفت وکړي کنه؟
ما تاسو ته وایم چې دا رضی سر دې دې چې را د یورپ نه د خلک رااله او دې اوس دغه سیستم زمون خلک د هغه مستقله سراتو ته بالکل نه ګوري چې دا دې ته چې دلته کې کم بشري حقوق حاصل دي، نو دا د یورپین یونین په برکت ورته حاصل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندهار کې سلګونو ولسی خلکو په یو اعتراضیه غونډه کې له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له دې ولایت سره دې په کړنو ژمنو عمل وکړي. دوی په دولتي چوکیو د ګمارنې او په پراختیايي پروژو کې د دې ولایت پر ونډې ټینګار کړی. د کندهار څخه زموږ خبریال عزیز الله پوپل دا رپورټ را لېږلی دی.
د بشری حقوقو سیمایز دفتر د جنوب په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، روزګان او زابل کې د کورنیو بیزایسو شمیر 200 زره شی خوایي چې په دې باب لا هم کرا سروې نه ده سوې. په یادو ولایتونو کې بیا هم لوړ شمیر د هلمند ولایت جوړوي چې تر 140 زره پوری کورنۍ له خپل اصلي مینو څخه بیزای سوي دي. رواني جګړې او بیروزګاری دوه هغه مهم علتونه دي چې د کورنۍ کډوالۍ سبب بلل کیږي. په جنوب کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر یو تر مسؤل عبدالعزیز اکرمی له امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې ویل چې کورنۍ کډوال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ولې په مجموع کې د 200 په حدودو کې په دغه حوزه کې داخلي بې ځای شوي کسان شتون لري چې د ولسوالیو دغه جګړو د سیمو څخه ښارونو ته هجوم راوړی دی، او دلته لکه څنګه چې لازمه ده چې دغه بې ځای شوو کسانو سره باید مرسته سوې وای، د هغو ستونزو ته رسیدګي سوې وای. متاسفانه هغسې رسیدګي امکانات هم نشته او دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د اوبو ستونزې لري، د غذا ستونزې لري، د ځای ستونزې لري، د سرپنا ستونزې لري.
خپل کورنۍ بې ځای سوي کډوال وایي چې ژوند یې له ګڼو مشکلاتو څخه ډک دي. د هلمند او زابل ولایتونو څخه بې ځای سوي کسان د خپلو ستونزو په اړه داسې وایي:
سنګین یم، اعتمان راپسې دی، وسره مې اوار کړي چې کور مې وبره شیم نه دی راایستلي، ګرده داسې در به در رسوله. دا موږ وسرای نه راولړوله، ماجر وس راغلي، وس موږ غواړو چې موږ سره مرسته وشي.
په کندهار کې دلې اوسېږو، د نیستۍ په سر نیولي ډېر خلک ګران کوټ کوټ د بل په سراوي کښې بل په غارو کښې پران شوي.
په ورته وخت کې د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو مسؤلین وایي چې د دوی ټوله تکیه پر مرسته کوونکو ادارو ده. د کندهار د مهاجرینو او بېرته راستنېدونکو چارو رئیس محمد اعظم نوابي له امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې اداره یې له کورنیو کډوالو سره د مرستې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري، او دوی یوازې له مرسته کوونکو ادارو سره د همغږۍ رول لوبوي.
حکومت خو په پیړۍ شرایطو کې هېڅ توانین نه لري چې دوی سره کومک وکړي. ولې په مجموع کې دوی موږ سره راته وایي چې موږ د موسساتو سره په هماهنګه کې یو، د کابل وزیر موږ ته راته وایي چې موږ هماهنګي ورسره لرو. دغه موسسات موږ هڅوو چې سی سره درسې لهلته سی سره دغه کومکونه څه وکړي، دوی دغه جواب موږ ته.
په جنوب کې د بشري حقوقو سیمهییز دفتر اندېښنه ښیي او وایي چې که ناامني د اوس په څیر دوام وکړي، ممکن کورنۍ کډوال په دې حوزه کې له یوه لوی بحران سره مخ سي. نوموړې اداره له حکومت او بشري مرسته کوونکو ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې د مرستو او کومک رسولو پر اغېزمنو لارو باندې کار وکړي.
که چیرې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي او دغه د کورنۍ بې ځای سوي بهیر همداسې روان وي، دا به یو انساني ناورین په هیواد کې رامنځته کړي، خصوصا په روزګانو، په هلمندو، په زابل ولایتونو کې چې دلته د جګړې شدت ډېر دی. په دې منطقو کې به یو بشري ناورین رامنځته کړي.
افغان حکومت بیا وایي چې د مهاجرینو موضوع یې په کاري لومړیتوبو کې ده او د بې ځای سوو کورنیو د ستونزو په حل کې خاصه پاملرنه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری رئیس پلیپو ګراندی تازه له افغان حکومت څخه غوښتي چې د مالی مرستې د ترلاسه کولو لپاره دي د وارسا او بروکسل په غونډو کې د خپلو کډوالو او بې ځای سوو کورنیو ستونزه خاص یاده کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا راډیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ سپه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپورټ وایي چې پروسږ کال په نړۍ کښې د هغو مهاجرینو په شمیر کې چې په زور د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور کړل سوي دي، دومره زیاتوالی راغلی دی چې پخوا یې څاری نه و لیدل سوی. د امریکا ژغ خبریالي لیزلا شلاین په دې باب د ژنیو څخه دا راپورټ رالېږلی دی چې خلاصه به تاسو ته سید بختیار شاه صاحب درته واوروي.
پروس کال د هغو خلکو شمار چې په زور د خپل کلي کور پرېښودلو ته مجبوره شوي 15.3 میلیونه ته رسېدلی و، چې نسبت تیر کال ته په هغې کې 15 میلیونه زیاتوالی راغلی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فلیپو ګراندی وایي چې نسبت پخوا ته اوس ډېر خلک د جنګ، د ظلمونو او د شکنجو له ویرې په داسې وخت کې د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي چې هلته په نړۍ کې ډېرو ملکونو خپل سرحدونه د هغو مهاجرو په مخ تړلي چې د سیاسي پناه په لټه کې دي. هغه وایي
24 پیپل ډیسپلیسد ایوری منټ، 2/3
په یوې دقیقې کې تقریبا 23 تنه بې ځایه کیږي. د دریو نه دوه برخې هغه خلک چې په زور بي ځای شوي د خپل ملک په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته کډه شوي دي. تقریبا 90% خلک په نادارو او د اوسط عاید په ملکونو کې بي ځای شوي دي، نه په ثروتمندو ملکونو کې. د ملګرو ملتونو دغه تازه رپورټ وایي چې د نړۍ د 20 میلیونو مهاجرو د جملې نه نیمایي د سوریې، د افغانستان او د سومالی دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د دغو مهاجرو 50% ماشومان دي چې د خپلو کورنیو نه د تیښتې په وخت کې جدا شوي. د احصایو نه دا څرګنده شوې ده چې پروسږ کال تقریبا 98,000 د سیاسي پناه درخواستۍ ماشومانو ورکړې وې چې دا شمار دومره زیات دی چې په خوا یې هیڅکله هم ساری نه و لیدل شوی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ښاغلي ګراندي امریکا غږ ته ویلي چې اوس سوریا په نړۍ کې هغه ملک دی چې هلته د نورو ملکونو نه زیات خلک په زور د خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي. هغه وایي
Then there are crises like South Sudan that have also gone through different phases.
هلته لکه د جنوبی سودان په شان شخړې شته دي، هغه د بیلو بیلو مرحلو نه تیریږي. متاسفانه موږ اوس په داسې مرحلې کې یو چې د مهاجرو په شمار کې په ناګهانی ډول زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان نه د خلکو د وتلو یو نوی جریان پیل شوی، حتی هغه افغانان چې ډېر وخت نه په ایران کې مهاجر دي هغوی هم مهاجرت ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دي چې په نړۍ کې د منځني ختیځ او د شمالي افریقا ملکونو نه 2.6 میلیونه خلک مهاجر شوي او یا هم په خپل ملک کې د یو ځای نه بل ځای ته کډه کړې ده.
دا خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټ ټکی. د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي توګه د خپل انتخاباتي مبارزې جنرال منیجر یا عمومي منتظم لیوانسکي له خپل دندې نه برطرفه کړ او پر ځای خپل بل مشاور او ملګری پال منافورت ټاکلې ده. ښاغلی ټرمپ دا اقدام په داسې حال کې وکړ چې د جمهور غوښتونکو د ګوند استازي بل میاشت د اوهایو د ایالت په مرکز کلیولند کې د ملي کنوانسن په دوران کې پریکړه کوي چې آیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره په رسمي توګه د ګوند کاندید وټاکي او کنه. جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په امریکا کې د سرمایه گذاری او پانګه اچونې لپاره دا یو ښه فرصت دی او امریکا د سرمایه گذاری لپاره تر ټولو مناسب هیواد دی. اوباما پرون د دوشنبه په واشنگټن ډی سي کې د سلیکټ یو سي انویسټمنټ په نوم د پانګه اچونې په وی نړیوالې الی غونډه کې وینا کوله. د عمر صدیقي متین نوم یو افغان الاصل امریکایي ځوان چې د جون په 12مه د اورلنډو د ښار په یو کلب کې د ټوپکو په ډزه کې نه حسولې کسان وژل. پولیس ته د کلب د محاصرې په دوران کې ویلو چې د اسلام جنگیالی دی. د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی د عمر متین او پولیسو ترمنځ د هغه د وشتل لمخ کې له پولیسو سره د ثبت شو خبرو یو برخه د دوشنبه په ورځ خبره کړه. د سختو جګړو له امله د عراق د محاصره شوي ښار فلوجنه په لس هاو زره خلک وتلې دي. د مهاجرینو لپاره د ناروې یوې شخصي موسسې وویل چې شمېر یې له 30,000 نه اوښتی دی. ملګري ملتونه وایي چې دا وخت په عراق کې د درنیم کلونو دوامداره جګړو له امله تقریبا 2 میلیونه کسان بې کوره شوي دي. د رويټرز خبري اژانس پرون نو وخت رپورت ورکړ چې داعش وسلوالو د منبشت په محاصره شوی ښار کې د سوریې د رژیم د پوز او د سوریې د کردانو تر مشر لاندې د هغه وسلوالو قواو د ائتلاف په ضد ځوابي عملیات وکړل چې د امریکا متحده ایالاتو نظامی مرسته کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس د عیني شاهدانو له قوله وویل چې دواړو خواو ته په پرونیو جګړو کې درانده تلفات اوښتي دي. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری پر دوشنبه په ماخام د رجمات په هغه دعوت کې ګډون وکړ چې د مهاجرو نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په ورجینیا کې جوړ شوی و.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته خبری خپرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته به دوهمه خپرونه وي. د دری برخي همکاران سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خبرونه تاسو ته درواوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.